کوم عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادۍ رادیو د یوې ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لویې جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه هم لرو. لهر څه مخکې قدر مناوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لوبرای د خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړیتوب دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړي دي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملي اردو اکمالاتی قطار د میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. یو جک پوری امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نور هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګوست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څیرمه وکړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګوست په 14 د نږدې 3000 ټنه امنیم نایتریت سرې زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بیکوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسیره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش را راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړي په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 2 لک اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابورئ چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې د راتلو باعث کیدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید ټلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرایلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړې خپرونه کور کلی خپرو. تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مو کړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشې شول. د ملي امنیتي وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشي شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمیر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
څه فکر کوم، د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېمه مسله، د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګر غل ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وای حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. د ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز د خواجه را شی و وکړي. مدني فعال طایب دین بریال آزادی رادیو تول یا دوستون زو ځوانان خپل راتلونکو ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان لډې رستون سره مخامخ دي. په ځنګړې ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ هغه ماسلین او زدهکونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقررې د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي، نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بل موضوع. د خورشید د خصوصي ټلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلای ډبولای دی او د مرګ ګواښ ورته کړی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال ووهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفی صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفی صدیقي د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل ګاونډ کې د لوړ پوړې ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړي، د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت وانورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لوو ساتون کو سره یو ځای و وهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو او لغتو و وهلم او په دې حال یې کړم.
د خورشید خصوصي ټلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقی په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی د رفی صدیقی لخوا ترسره شوي داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې ده د دوی په ګاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقی موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقی او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید ویزون مشر ده هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال د داشنو می داد
هم دې سړی د ودانه ټیکدارانو ته کنځل کولې وحل ډبول هیڅ نه دی شوی او تاسو کولای شئ په دې اړه لخلکو او ګاونډیانو پوښتنه وکړئ.
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کرد
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې، مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقی وایی د فواد صدیقی لخوا د ده ده وهلو قضیه با پا عدلی و قضایی بنسټونو کې وسیړي، خو فواد صدیقی مدعی ده چې رفی صدیقی په خپل ګاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې، هغه څه چې رفی صدیقی یې ردوي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو، په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې، او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل لویدیز چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي، وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې، او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کمه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړي حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي، او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي و، او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو د کښت ګټې یې لیدلې دي، خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 24 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 نالولادی چې په خپله 3 ځمکې شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي، او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي وه، پس د سوزبار به په وار صوبن نور وخت شالی نه وي. دا 6 اوبه ډېرې د خ هر ځای چې تنالي کې ډېرې کره سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کرلي دي. بس دا 6 بیا د خیر کال اوي دی، اوبه ډېرې دي، نه وار جوړ سوی دي، نه رود دونه کمبوت کړی دی، رود ګرد پچاو سوی نه پله خوا پله سکام ورکړه. 6 اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټې لري، اقتصادي ورسره ښه کیږي، کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دوی وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنې به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پسند ځکه به ټول آباد شي، د مسلمانان به غریبي وښو کې دا ګور دا روخانه ده، ټوله خرابه پرته ده، دوه زره به جري به ملک یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه داګر دروت وړي دا بس آباد شي، دغه نقشه دروت وړي، دغه په تنګیس کې دروت وړي، په جراوت کې دغه دروت وړي.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې له خاطري کېږي. څنګه خاوتي نه خېټار یعنی تر تاسو نن نیو کال په جریان کې پروژه آزاد تور کړې ده چې قرارداد دې تقریبا یو 500 لک نور دې زړه باندې باندې سوې دي. دا پروژې په تدریجي ډول موږ وکولای شو چې په سنکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي، سنکوټ د شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتي هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
متحده عربی امارات او اسرائیل په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګ کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحده ایالاتو کړی. جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خبره کړې چې د موافقه تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیا زیاتوي چې د منځني ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
They way da mawafqa da wala sulayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai. Us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri.
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمه نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر اتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیم الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځ په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف الاوتایبه د موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمی دول لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوو سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربی متحده امارات ویلی چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړ پاتاسي او زیاتوي چې د موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لار خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دی. د رویترز خبری آژانس تر راپور لمخې د موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سخته وي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ولس مشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچې پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په 14 کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. شاهین قلوردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبې د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پوړي امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. او په بیلاروس کې سولیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
ورغمو د مشکل دي چې ما دې من ولادت نه دالي ول صالح ساري ته نیولې ده. ورور د تا غلاوي کې چې دا حکومت څنګه نه ورته کې ورور د دوه غلو مخنی نشي. په یک سالانه مچران کې ساري دی ورور صالح ورته کې د شپې راځي ورور ترکان نه ولي غلاوي کې ګور کس ملکی سړی غلا نه شي کولای نه ملکی سړی صلاح پیدا کولای شي چې د خلکو په سره وته له دې یک سل په واکه مخ پر بازار باندې لاله کله د ورور چې د ازما پیغام
او کوال وتلی او کپم زکنن وتلی چې دغه بودیجه سس ویل د دغه ټولوی نیم کار سوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې د انیمې پیسې غلو په جيبو کې اچولې د لورپور چارواکو څخه زمرد دایلو امید دی چې دا زمش په سړک باندې غور وکي سر په وګرځي دغه خلک ډیر د سړک سره په عذاب دی په تکلیف دی چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یادین محمد در هر ولایت سر خود کلی خامی علی کنیم و این در کلی او پر اختیار وزارت خدا و خدا خدا و خدا 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 و آم و خلق تا سرون برابر پر خدا بی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو. لومړی د خځو لپاره د آزادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپریږي او ورپسې به د کور کلی اونیز پروګرام واوري.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندی و لگول
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورولو نه لذت اخلي خوند اخلي په دغه کار معمولا لاس پوری کوي
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
د هغه پښتني دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم خو اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شېبی دي نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواخلاندې دي په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شېبی په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شېبی دي خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي د مغرض کسانو له شره اکثره نشغورل کیږي د دوی عکسونه کاپی کیږي په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي دغه مغرض کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي خزی په نوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې خزی حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي له دې ګواښ سره ډیری هغه خزی مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځه نه اضافه اکاونټونه راځي چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی
هر هغه څه کسم وکړول شي ګټه لري او کنا سم وکړول شي زیانونه لري دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي پښتو کې متل دی وایي څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي دیونی ازي چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو لارې شوي دي هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دی. نیازی په دې اړه زیاتوي،
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. هماغه و چې زما د پاره ډېر زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاٹ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړه ول، هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو یو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغه ستونزو سره لاس او گریون شوې دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله د هم لو ورته ننګونې سره مخامخ شبي و. هغه ګومان کوي چې د دې پونم جالي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو، خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي،
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و، زما په نوم زما هم صنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېده، شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی ده، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو هم ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه ووایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي، کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجعه هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پورې کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کیږي، او په وړاندې یې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپوه پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ مواد په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک، د چا تصویر، ژغ، د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سیکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابرات وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کے دارا تھا ویاس چے د جالی فیس بک پانو مخنیوی د مخابرات وزارت لخوا ترکمی شونه دے او ک شونه دے بیا د تورن کس سره د وزارت سڑول چلند کوي.
بلې نورې جانې مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولی شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کړو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي، بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو، انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلی قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده، اوس که تاسو کولی شي عدلی قضایي ته لاړ شئ او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړئ. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه صاحب.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
د نیمه نړۍ اونیز پروګرام مو اورید. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
د ازادۍ رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
او د هم د خبرونه په پای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام کور کلی چې د اوریدو بلنه درکوم.
کور کلی
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنه. آیا داسې کسان مو لیدل چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور ترڅنګ د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
Thank you.
گران دوستانو بخل حسادت کی نه هغه سدی چې د انساني کی خوري حسود انسان د نور خوشحالی مال دارای نشلی دلای او ځان سره تل په جنگ او خفقان کی وی دا موضوع زیات تر په ورسته پات ټولونو کې تر سترګو کیږي ځکه په پرمختللو ټولونو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي د نور په حق له فکر او سوچ نه کوي بخل حسادت سره لدی چې خپل شخص پر رواني او نور ناروغي وخت کوي کورنۍ او ټولنه ته هم زیانونه لزان سره لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله وایي چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډیر حسادت درلوده نو موري په دې حق لا داسې غږیدلې ده
او بخیلی ډیر زیاته په شخصي ژوند کې مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به مسره ډیره اکثریت وخت بخیلی کوله مثلا ما به یو لباس واغسته یا به مې اولادو ته یا به د کور لپاره یو سامان او فرش او ظرف مې واغسته ډیره زیاته بخیلی به کوله او اسود به خوړو او همیشه به ویل چې دا ولې داسې ژوند لري او زینل
که زه به پوهېدم چې دا بخیلی کوي ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده او هم زه خو د دې پردی نه مثلا د دې د ورور میرمنې باید دا خوشحاله شي هغه شي مګم هغه برعکس هم داسې عادت یو په هر څه کې بې سودي او بخیلی کوله او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري معاش لري زه یې نه لرم ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه لباس ته به یې کتل یا به هر څه کې به دې بخیلی کوله زه به برعکس داسې نه وم بخیلی به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسي چې هغه بیخي خپل زړه خوري نو مثلا بیخي داسې کیږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلی او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي نه پردي خلک
والا بخیلی خود سدا چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله یا ما کم پیدا کړله په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري جداد لري ښه وظیفه لري وزې نه لرم د همغې نه بغس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه یا وګرځمه یا یو مطلب ورته ولري هغه بخیلی همدغه شی ده نو شخصا ما سره بخیلی یاره داسې زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځمه نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره مې خپله نه لګېږي خپله بخیل نه یم د شکر ده او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه وي او که بخیلي وکړي مجبور یو چې د هغه نه لاره چپه کړي نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره په کار نه دي نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی
حسادت او بخیلی پایلې دا دي ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلی دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث دی پراګندي د فامیل جامعه او د خپل ضرب رسول د شخصیت د یو انسان کېږي دوستان د لاسه ورکوي فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه له مانې نه ځي په جامعه کې له مانې نه ځي ځکه په نوم د حسود او بخیل مانده مشوره کېږي نور خلک ورنه فاصله نیسي او خپل شخصیت ته خو هم ضربه رسیږي او څوک نه غواړي هغه سره یا دوستي وکړي یا هغه سره روابط وساتي باعث دی ده کې چې د خپل شخصیت هم د لاس نه ورکړه او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکړي
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري دیني عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه خدای پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی دا غوات په دې مال لکه تند چې پوهېدل دا الله باندې پیرزو دي نو څه به ول بخل باندې کوي دا خو اتیا د الله څخه ور ضرور کړی دی خو خدای تعالی پر پیرزو ده تو عز و منتشا او تو ذل و منتشا الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوش شي او چاته ذلت ورکړي چې خوش شي نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی او دی پر دې باندې حسد لري دی پر دې باندې بخل کوي دا داسې مفهم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف ډیر مجرم ډیر بدبخت انسان
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي؟ بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمي هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیر بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر پیشاد اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په کشاف یا په تغییر د ژوند باندې دا بخیلی کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ، ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنې پیشرفت نه ده کړی، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سړی مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په یوه اداره کې تاسو ویني چې یو سړی 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سړی 10000 افغانۍ، یو سړی په زرهاو زرهاو یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نور نړۍ کې ګوري، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریښې لري، هم ټولنیزې ریښې لري، هم رواني ریښې لري، هم اقتصادي ریښې لري.
مننه کوم. آیا بخل و حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولی نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنی هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته باید رواني مشکلات، یعنی په دې مانا چې انسان رواني مشکلات څوی یا تبر روان پوهانو تلاق شي، زمینی ورته برابر شي، هلته ویل شو چې دا رواني ریشې لري. ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري، اقتصادي زیاتره دي، رواني متوا برابر دي، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. نو دلته موږ هر اړخ کولای شو چې وڅېړو، ولې پر خپلې وادو کې به کېدای شي چې رواني برخه دي.
مثلا څوک چې بخیلی کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنې چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا چټیږي په ټولنه کې، په کور کې ډېر بد بخورد کوي، دی څه نارامه ده، فکر د بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دېږي ټولنې ته رسېږي. وخته چې دا ځان ته ورسوي، نو خو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په مړه کورنۍ کې ده، په مړه ټولنه کې ده. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، واغ سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوی شي. یعنی تداوی دا معنا چې هغه روان تداوی شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روان پوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مثلا دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که، یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلی کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي کېدای شي د بخل او حسادت
استه او یو تعداد د څه چې امکان لري اگر راخشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دا به پوښتنه کنه مثلا کله یو د یو باسکل ضرورت ده شاید ټول کور ورته برابر کړه مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر کی اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او د یو ګور پلان په موټر کې د وزت چاده یم او هغه د څه خو لري چې په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا خارج ته سفر کې وزت تر خار نه شم پلی دا هغه چې د پیسو ډک دوه ما په جېب کې ورو پې نشته دا هغه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دوسه دا به هغه کسانو سره چې څه څه تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې پیوار نه دي رسیدلې زمان نیولای وخت نیولای تلاش کړه د زحمت کړه دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړه هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد دې دې اگر کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا هو د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.